السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې لای یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې د انتخاباتو امر کړی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ل خپل دندې استعفا کړې او په یونان کې په ټرافیکی پیښه کې ل ډیر شو زیات کسان وجل شوې دي د خبرونو تفصيل د پاکستان سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د نوي ورځو کې دننه انتخابات وکړي د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د دوو په مقابله کې د دریو ججانو په اکثریت د شورو په ورځ د از خود نوټس فیصله اعلان کړه د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د جرګګۍ پروند انتخاباتو د ځنډ پاړه د از خود نوټس فیصله محفوظه کړې و عدالت نن په لنډه فیصله کې ویل پکار ده چې د اسمبلیانو ترماتي دوه وروسته په دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي ځکه چې پارلماني جمهوریت د آئین مهم ټکی دی په فیصله کې ویل شو چې د خیبر پختونخوا گورنر په صوبا کې د انتخاباتو د نیټه په نه اعلانولو د خپل آئینی ذمہواری څخه سرغړونه کړې ده سپریم کورټ امر کړی چې په خیبر پختونخوا کې به گورنر د انتخاباتو تاریخ اعلانوي ځکه چې گورنر اسمبلی ماته کړې عدالت ویل چې گورنر اسمبلی ماته نه کړنو لسمشر تاریخ اعلانول شي نو کا دې انتخاباتي کمیشن د پنجاب د انتخاباتو په اړه په سمدستي توګه ولسمشر سره مشاوره وکړي د انتخاباتو نیټه د تجویز کړي او کله اپریل تر نه همي انتخابات ممکن نوي نو په مشورې سره د پنجاب کې نیټه بدل کړي د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پختونخوا د جنوري په 13 ماته شوی و ولسمشر ډاکټر عارف الوی د فروری په 16 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 نیټه اعلان کړي ده لنن یعنی د مارچ له اول نیټه څخه په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شو دا پروسه د شماریاتو د ادارې لخوا تر سره کیږي چې پکې له 1 لک او 20 زرو نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي د شماریاتو یا بیورو اف سټاتستکس د ادارې ویاند محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره وارلمخي وزنګړي ویب پاڼه هم پرانستل شوې چې عام خلک پکې په خپل هم د خپل کورونو او د کورنۍ د غړو په اړه د تفصیل اندراج کولې شي د نوموړي په وینا په ډیجیټل بڼه د سرشمیرنې دا بهیر به د اپریل تر اول نیټه مکمل شي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق خان له خپل دندې استعفا کړې نو موړي نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې نږدې درې کاله یې دا دند تر سره کړه او سی حکومت ته استعفا ورکړه محمد صادق د خپل دندې پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خو کولو لپاره د خپل ټولو همکارانو مننه کړې ده نو موړي د 2000 کال په جون کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ ټاکل شو محمد صادق خان په 2018 کال کې د پاکستان د ملي امنیت له څنګه د سیکرټر په هیڅ ریټایر شوه چې د 2008 کال راهیسې تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر هم پاتې شوه دی په اسلام آباد کې قائد اعظم په هنتون تر نامعلومه وخته وټړل شو په هنتون پرون په اعلامیه کې ځکهونکو ته ویل چې د په هنتون هاستلونه د هم خالی کړی دا ګامي و ورځ ورسته له هغه پورته کړل شو چې د فروری په 28 په دغه په هنتون کې د بلوچو او پښتنو ځکهونکو ترمنځ په جګړه کې لک تر لګ لاس کسان جوړل شو لا هم د جګړې وجه معلومه نه ده اخوا د پیخي ورسته د مسلې د هواري لپاره د په هنتون پښتون کونسل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو جرګه راغوښته و پښتونخوا ملي عوامي ګوند پنجاب مرستيال صدر امل خان مندوخیل مشال لري توول
دا د یونیورسيټي یو مجموعي صورتحال وی د یونیورسيټي یو ایم مشورو ټیم تور ډول سی او په دانا پرستی یو ځوندم دی خو په وختانه بدلته له دغه واقعې ته د حکومت نوم ورکول شو چې دا د پښتون او د بلوچستان ترمنز یو غټه جګړه روانه شوه د حکومت مسله ده
پورتولری زورا سنایو زنه داسې خبرونه هم خبره شوې چې غنی د پوهنتون انتظامی د حالاتو قابو کولو لپاره د رینجرز زواکونه د ګمارل مطالبه هم کړي خو پوهنتون په دې اړه سندې ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکو او د سامان وړونکو اورګاډو ترمنځ په ټکر کې 2 کسان وژل شوي. چارواکي وايي پیخه بیګانی مشپه شوه چې په کې لکتر لګه 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د پیخه په وخت پر ریلګاډي کې سلګونو کسانو سفر کاوه. د چارواکو په خبره د ریلګاډي یو شمېر ډبې وخت یو لکتر لګه 3 په کې اور اخیستې ده. پیخه د ټیم پی په خارګوټي کې شوې ده. لا تر اوسه د پیخه لامل معلوم نه ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د غریپورت نو واوري. د پاکستان سپریم کورټ د خپل یاندې یاسو موټو یو نوټس د اوریدنې پر مهال ویل چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د په نوي ورځو کې انتخابات وکړل شي. قانون پوهان د فیصله ته څنګه ګوري؟ په پاکستان کې په اول وار ډیجیټل سرشمیرنه کیږي. قبایلی خلک وایي حکومت د کډوالو د سرشمیرنې لپاره هم انتظامات وکړي.
خانشمری تکای د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دي څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې پراته دي.
په لکه مروات کې دراوتلی ګیس د ترلاسه کولو لپاره د ځای خلکو احتجاجي پر لته وینا کې منظور پښتین ویلي چې په خپل وسایلو اولنې حق د ځای خلکو دی. امریکا په ازبکستان ټینګار کړی چې په نوو اصلاحاتو عملی کولو کې د بشري حقوقو ته ډیره پاملرنه وکړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي په دې هیواد کې بهرنیو سرمایه‌کارانو ته د پانګونې موقع برابر کړی دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال لیډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو په اړه د قضیه د فیصلې اورولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال ویلي دي چې د انتخاباتو کمیشن دې په یادو صوبو کې په نوي ورځو کې د انتخاباتو لپاره انتظامات وکړي. په فیصله کې مخکې ویل شوې دي چې ک صوبایي اسمبلی گورنر تحلیل کړي وي نو هغه به د ټاکنو اعلان کوي. که گورنر نوی تحلیل کړي نو بیا ولسمشر د ټاکنو د کمیشن سره په سلا مشوره د انتخاباتو نیټه اعلانولې شي. په دې حق له نور تفصيل د غلام قوس ریپورت کې ورو.
سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بیا ټاکنو لپاره په نوی ورځو کې د ننه الیکشن کمیشن او نورو اړوند ادارو ته د انتظاماتو برابرولو فیصله اورولې ده. د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د اسخود نوټس مختصره فیصله واوروله. د 15 کسیزه بنچ په دغه فیصله کې د 3 ججانو په اکثریت په نوی ورځو کې د ننه د انتخاباتو کولو دا فیصله اورولې شوې ده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت د سیاسي وندونو ترمنځ د خپل منځي سیاسي تناو په حالت کې به په دې فیصله عمل وشي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريالو شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
خکاری داسی چې وفاقي حکومت د مخ کې نه د اعلی عدلیه یعنی د سپریم کورټ خلاف او ورسره د هغه د دې فیصله خلاف چې کوم د خپل ځان تیار کړي اوس به دا کتل کیږي چې دا فیصله امپلیمنت کیږي څنګه. ځکه چې عدالت په خپل الیکشن نشي کولای. دا الیکشن به الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي. اوس الیکشن کمیشن اف پاکستان څنګه د دې الیکشن کوي دا به سوروزو کې پته ولګي.
خبريال او شینون کې شمیم شاهد وایي په سیاسي معاملاتو کې د سپریم کورټ د مداخلت سره به سیاسي معاملات نور هم د تناو ښکار شي.
چې کله سیاسي ګوندونه متفق ني او کله ادارې چې کوم دي نو هغه کې اړې غړې زیات دي په هغه حالت کې د الیکشن کمیشن د داسې قسمه فیصلو باندې عمل درآمد هم کراني او د داسې قسمه فیصلو نه اړې کړې فمل کې سیاسي اړې کړې چې کوم دي هغه نور
یاد دی وی چې د فبراری په 28مه نیټه د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا مندیال د سپریم کورٹ د قاضیانو مظاهر علی نقوی او اعجاز الحسن په سپارښتنه د انتخاباتو په معاملې از خود نوټس اغستلې وو. خود مسلم لیگ نون لخوا په اعجاز الحسن او مظاهر علی نقوی د اعتراضونو کول ورستو دغه دواړه د نه کسیزه بنچ نه بیل شوی وو او په نه کسیزه بنچ کې شامل دوه نور قاضیان یحیی اپریدی او اطهر من الله په دې از خود نوټس د خپلو تعرضاتو سرګندونه کړې وه چې دا د آئین مطابق نه دی او دوی د دې سماعت نشي کولی. د دې وروسته بیا د سپریم کورٹ چیف جسټس په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د دې کیس اورولو ته دوام ورکړی وو او په دغه 15 ججانو کې جمال مندوخیل او منصور علي شاه په تکنیکی بنیادونو د دې معاملې سره اختلاف وکړو چې دا وړاندې نه دا معامله په پیښور های کورټ او پنجاب های کورټ کې روانه ده او نن بیا د دریو ججانو په اکثریت سره دا فیصله واورول شوه. د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د دې فیصلې ستاینه کړې ده. خود حکمران اتحاد لخوا په دې فیصله رسمي دریز مخې ته نه دی راغلی. خود قانوني چارو او پاکي وزیر اعظم نذیر تاډر د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په اصل کې د دریو قاضیانو په مقابله کې سلورو قاضیانو د دې از خود نوټس مخالفت کړی دی. هم په دغه اړه وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی مشال ریډیو ته وویل چې دا عین د یو سل سلوراتیا سی د ماده لاندې د سپریم کورټ د از خود نوټس اختیار د بنیادی بشري حقوقو د ساتنې په ځای د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي.
کله د عوامو اطلار چې ايني او بنیادی حقوقونه سلفيږي نو بیا سپریم کورټ سره اختیار څه چې کومو دوالي نو په کار خودو چې ردا چونکی د پبلک انفوکس نه زیاته دا یو سیاسي مسله وه. زما ناقص رائے دا ده چې زه بالکل منم چې ايینو سپریم کورټ لا اختیار ورکړي دي د سومو لپاره او هغه د داسې مسلو چې هغه د پیښې د پبلک امپورټنس وي او د خلکو ايني او بشري حقوقونه سلف کیږي. اوس الیکشن کیږي یا نه کیږي دا خو د پاکو حقوقو یا سلف کیږي او یا د پاټۍ لا یو حق ورکې یا د هغې خوشحالۍ. زما ناقص رائے خو دا ده چې په داسې مسلو کې نو په کار د سپریم کورټ سومو راغستې وي.
د سپریم کورټ په فیصله کې دا هم ویل شوې دي چې که اسمبلی گورنر تحلیل کړی وي نو هم هغه به په صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي او که د آئین سره سم د وزیر اعلی په سپارښتنه په 48 ساعتونو کې صوبایي اسمبلی په خپله تحلیل شوې وي او گورنر یې منظوري نه وي ورکړي نو بیا به ولسمشر د الیکشن کمیشن سره په مشاورت په هغه صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په سپریم کورټ کې د دې فیصله وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل بیرستر علي ظفر د خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویل چې د سپریم کورټ د فیصله پرانه کې اوس په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانول د گورنر کار دی او د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو نیټه به ولسمشر عارف علوي اعلانوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
په لسنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي په پاکستان کې په اول وار ډیجیټل سرشمیرنه لنن یعنی د مارچ له اول نیټې پیل شو. دا مردم شماری د هیواد د شماریاتو اداره کوي چې پکې خواوشا 1,40,000 اهلکاران برخه اخلي. د شماریاتو اداره وایي په کار د چې خلک د شمیرنې د اهلکارانو سره پوره پوره تعاون وکړي ځکه چې د دې په حساب به د هیواد وسایل او پرمختیایي چارې وشل کیږي. د دې ترڅنګ خلک هم کولای شي چې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تاکل شوی چې د سرشمیرنې د عمل به د مارچ تر اخیره نیټه دوام وکړي او له هغه وروسته به حتمی شمیرې خبريږي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې ورو
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي ته دغه لپاره ټولې تیاریاں سرته رسولې دي.
بالکل دې کې اقتصادي پښتنه هم کیږي، لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پښتونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه اخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو لوجي نورو سیمو ته کډه شوې دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له داش مار پاغي کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کېنم؟ او به زما په وطن کې چې دین د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دي، ما سره ځنګلات دي. زه په کې چې دې در په در خاورې په سر مزدورو پس په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تک د ما کور وران دی، د ما کور ړنګ دی، د آی ډی پیز یم، د ما خلک څوکم د ورغزو ول خلک دی. 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو، ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل دا کورونا تباہ و برباد شوی دی. د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیویژن کمیشن باندې ضرورت پتی باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی، بیا هغه زمونږ د زلو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي. نو بیا دا ولي کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د ساینس میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکو هغه سړی به هلته کې کاونټ کېږي چونکې دا د هغې لکه ریسورس هغې لکه هسپتالونه هغې لکه سړک هغې لکه سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هغه کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې موږ وکړو په ورځی کې لکه دا د اسنس دا طریقه نه ده.
په دې سرشمېرنه کې باید کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولې شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا د لکې مروت په تجوړی سیمه کې د مروتو او بیٹنیو احتجاج دوام لري. دوی له تیر دوه ورځو راهیسې د پرلت او احتجاج لاره له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې د امنیت دراوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي او راوتلې ګیس دی اول دوی او بیا نور خلکو ته ورکړي. پرون پرلت ته د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و. نوموړي هلته د وینا پر مهال وویل دا ورته د منلو وړ نه ده چې پښتنې میرمنې دې له غرونو خشاک راټولوي او په سیمه کې راوتلې ګیس دې د ملک نور برخو ته لیږدول کیږي. انتظامیه وایي له پرلتوالو سره یې خبرې شروع کړې دي خو دم ګړې ته یې څه نتیجه نه ده ورکړې. په دې هکله نور حال له سیمې زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
لکی مروت ته جوړی کې د مروت او بیٹنو لخوا د غلطه موندل شوی ګیس او سیمه کې نام نه زید روانه احتجاجي ناشته د 13-12 ورځو نه دوام لري. یاد احتجاجي غونډه لا پرون د فروری 28مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. احتجاج کوونکي وایي چې بیٹنو کې موندل شوی ګیس ته لومړی ځای خلکو ته ورکړي پسته د ملک نورو برخو لبوزي او سیمه کې حکومت د نام نه زید کوټلی ګامونه واخلي امنیت ته ټینګ کړي. لکی مروت بیٹنی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شیوا پشان د ګیس لوی ذخیره موندل شوی. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو لخوا هم د سو میاشتو نه د غلطه تیرېدونکو ګیس لپاره احتجاجونه دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین مروتو کې دغه احتجاجي غونډه ته وینا کې وویل چې داسې نشي کېدلې چې د دې وطن پیغلې دې د غرونو لرګي راوړي او د دې ولس ګیس ته د ملک نورو برخو ته بوزي. نو موړی وویل چې د غلطه نام نه زیاته شوه د وطن سپینګيري ځوانان امن او سوکالی ته نور تګي شوی. دوی تل په خپل سیمه د امن غوښتن کې دي.
امن زمون وقت نه ده د جنگ
احتجاج کون کی وای چې د خپل خاورې خپل حقونه داین لاندې غواړي تر سوچې پوخ ډاډ نوي په احتجاج بوي. د لکی مروت او دغه احتجاجي ناستې پاړه مو چې کله د لکی مروت ځلی انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې نو د انتظامی یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه لګیا دي خو لا یې مذاکرات کامیاب شوي نه دي. احتجاج کوونکو ته دوی ډاډ ورکوي د دوی غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. دوی وویل چې د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره اقدامات پیل شوي. وسله والو ضد ځانګړي عملیات د سوونۍ نه روان دي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي په خپله خاوره ګیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. د دې ترڅنګ حکومت دې سیمه کې امن باوري کړي چې مطمئن شي نو هله به پرلت ختموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون تر نامعلوم نیټې پورې تړل شوی او ځکه کونکو ته یې د هاستلونو خوشی کول ویل شوې دي. په یاد پوهنتون کې دوه ورځې وړاندې د پښتنو او بلوچ ځکهونکو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې لږ تر لږه لس کسان ژوبل شوي وو. بلخوا د مسلې د هواري لپاره یوه جرګهګۍ ټاکل شوې چې پکې د بیلابیلو ګوندونو استازي شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د فروری په وشتمه پلازمینه اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون کې د پښتنو او بلوچ د کوونکو ترمنځ جګړه وشوه او یو بل یک لک ووهلو. د جګړې نه وروسته د یاد پوهنتون انتظامیه یو نوټیفیکیشن خپور کړو چې پکې لیکلی دي چې پوهنتون به تر نامعلومه مودې تړل شوی وي او د پوهنتون محصلینو ته د هاستلونو خالی کولو وینا شوې ده. د پښتنو او بلوڅ طالب علمانو ترمنځ شوې جګړې کې ګڼ شمېر زده کوونکي ژوبل شوي او روغتونونو ته رسول شوي دي. د جګړې بنیادي علتونه خو لا نه دي روښانه شوي خو دا ویل کېږي چې ورځ مخکې بلوچ د کوونکو په پښتنو زده کوونکو برید کړی وو او دا د هغې په جواب کې په بلوچ زده کوونکو باندې برید وو. د یادې پیښې په بنیاد پښتون سټوډنټ کونسل قائد اعظم پوهنتون لخوا د فروری په 28مه باندې یوه جرګه ربلل شوې وه چې پکې بیلابیل سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. پر دې مهال مشال ریډیو سره خبرو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پنجاب سینیئر نائب صدر امل خان مندوخیل سرګند کړه چې مسلې د حل لپاره یو جرګه ټاکل شوې ده چې د غستون زبا د جرګې د لارې حل کوي. په جرګه کې به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ امل خان مندوخیل، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ موشن داوړ، عوامي نېشنل پارټۍ خان زمان کاکړ، پښتون ژغورنې غورزنګ زبیر شاه آغا او د جمعیت علما اسلام لخوا عبدالمنافع اچکزئی ګډون کوي. امل خان مندوخیل زیاته کړه
تعلیمي ادارو کې چونکی دلته موږ ډیر عوامل دی په دغه واچ کې چونکی یو خدای دی چې د کوم لوستونکو دلته راځي کاغه پښتانه دي کبلوسان دي که نور لوستونکو د نورو کومو سره دوی تعلق دي نو د یونیورسيټي چې یو مجموعي او صورتحال وي د یونیورسټ یو ایمیچور ټیم تور ته ویلای شي او په دانا پرستی یو ځوندم دی روان دی په دا ټول پکچرز په کې بشمول دي. خو بدبختانه به دلته دغه واقعي ته د حکومت نوم ورکول سو چې دا د پښتنو او د بلوڅو ترمنځ یو غټه جګړه روانه شوې ده او د حکومت مسله ده. حالانکه دا چې یو شهید شي نشته بلکې نور داسې عوامل دي چې په کې د ریاستي عوامل هم کېدای شي او دا رنګ نور ډېر عوامل انوال دي چې هغه دغه واقعي ته بل رنګ ورکول غواړي.
د یادې جګړې په اړه په سوشل میډیا باندې دا هم خبره کیږي چې په هنتون انتظامی د کورنیو چارو وزارت نه په پوهنتون کې د رینجرز ځواکونه رابللو غوښتنه کړې ده خو تر دې مهال د پوهنتون د ذمهوارو له اړخه د دې خبرې تصدیق یا رد کول مخې ته نه دی راغلي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نورکده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگو لو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھن بجے
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته رسیدو په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې اوس درته د دې سات د خبرونو لاندیز وړاندې کوو. د پاکستان سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د نوی ورځو کې انتخابات وکړي. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګهګۍ پرون د انتخاباتو د ځنډ پاړه د از خود نوټس فیصله محفوظ کړې و او نن جواب راوړه. د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پختونخوا د جنوري په 13 ماته شوې و. بلخوا ولس مشر ډاکټر عارف الوی د فروری په 16 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 نیټه اعلان کړې. لنن یعنی د مارچ له اول نیټې څخه په پاکستان کې د وګړو د ډیجیټل سرشمیرنې لړۍ پیل شو. د پاکستان د شماریاتو اداره وای د دې مقصد لپاره وار لمخې یو ځانګړې ویبپاڼه هم پرانستې چې عام خلک پکې په خپل هم د خپل کورونو او د کورنۍ د غړو په اړه د تفصیل اندراج کولای شي. د یادې ادارې په وینا د سرشمیرنې د عمل بعد مارچ تر پای دوام لري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق له خپل دندې استعفا کړې ده. نو موري نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې نږدې 3 کاله یې دا دند تر سره کړه او سی حکومت ته استعفا وکړه. نو موري د 2000 کال په جون کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي ټاکل شوی وو. په اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخت تړل شوی او د کونکو ته ویل شوی دی چې د پوهنتون هاستلونه د هم خالی کړی. دا ګام پرون یو ورځ وروسته له هغه پورته کړل شو چې د فروری په 28 په دغه پوهنتون کې د بلوچو او پښتونوز د کونکو ترمنځ په جګړه کې لک تر لګ لاس کسان جوړبل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې جګړه په څه خبره شوی. د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکو او سامان وړونکو اورګاډي ترمنځ په ټکر کې 22 کسان وژل شوی. چارواکي وايي پیښه بیګا نیمه شپه شوې چې پکې لک تر لګا 50 یا کسان ژوبل شوی. هم د پیښې په وخت په ریلګاډي کې سلګونه خلک سوار وو. د حادثې وجه لا هم معلومه نه ده. اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنۍ ایشیا ته په سفر کې نن د ازبکستان په مشرانو ټینګار وکړ چې د نوو اصلاحاتو د عملي کولو پر مهال بشري حقوقو ته ډیره پاملرنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاد نید پرایس اویل چې بلینکن همدارنګا د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم کړې ده. بلینکن نن هینتا زی چې سبب په نوی دیلی کې د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا G20 په غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوست چې د بشري حقوقو ستونزو ته ځواب ووایي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلینکن یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي. بلینکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره چې په 2014 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل. بلینکن له خبرو مخکې ویلي وو چې دای به د میرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره اړیکې چې هغه خوځنده وبللې وستهلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلینکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې. دواړو چارواکو هم دارنګ د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو 12 جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ کړی وو خبرې وکړې. پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې بلینکن هم دارنګ په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقوقو او د اساسي آزادیو د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف تیر میاشت ویلو چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي خو دوی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوه ورځ مخکې پر روسیې د مرکزي آسیا د هیوادونو د اعتقاد کمولو لپاره د نورو 15 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله په کې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمېنې نوې ډلې ته لاړ شي، چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاوروف به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه سبنۍ غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډېره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلینکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو 21 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. طالبان وایي چې په افغانستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره ښه فرصت برابر شوی او تر اوسه بهرنیو کمپنیو په دې هیواد کې د اربونو ډالرو پانګونه کړې یا یې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. د طالبان حکومت د قانونو سیکټر د بهرنیو کمپنیو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سیکټر بلل شوی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په بانکي نظام د نړیوالو لګول شو بندیزونو د دې مخه ډب کړي چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي، ځکه د دغو بندیزونو له وجې نه د هیواد ته پیسې لیږل کیږي او نه یې هم ترې استولی شي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوری رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې بهرنیانو په دې هیواد کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر خبره شوې، ویل شوې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنې دوه رئیس یو شمېر لویو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پانګونې سره لیوالتیا ښودلې او ویل شوې چې یو شمېر شرکتونو وار له مخې خپل فعالیت پیل کړی دی. طالبانو ویلي چې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره د قانونو د هوایي ډګرونو د خدمتونو د صنعتي پارکونو او د هغو پروژو چې عملي کارونه یې پیل شوي قراردادونه شوي چې اوس یې د پانګونې اندازه ټول ټال 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. دغه راز ویل شوي چې ورته نور قراردادونه به هم د ګمرکونو د عصري کولو او په نورو برخو کې په نږدې راتلونکي کې له نورو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شي. د طالبانو د ریاست الوزرا په رسمي ټویټر پاڼه کې په یو انفوګرافیک کې هغه مهم سکتورونه چې بهرنیانو پکې پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې په ګوته شوي چې تر ټولو مهم د قانون سکتور دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن هم تاییدوي چې د افغانستان د قانون سکتور د بهرنیانو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور دی. هغه بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې اکثره بهرني پانګوال چې افغانستان ته راغلي یا راځي زموږ په مدنونو کې پنګونه کوي.
یو شی چې ډېر لوی مشکل چې د خارجي سرمایه‌ګذاري په وړاندې زوینم هغه دا دی چې خارجي سرمایه‌ګذار بانکو ته پرتیا لري، ولې په افغانستان کې هغه خدمات چې یو خارجي غواړي چې څنګه باید دی خپلې پیسې را انتقال کړي افغانستان ته، څنګه برته پیسې انتقال کړي، دا موږ د مشکلات سره مخ یو.
د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس پر دې سربېره چې نړیوالو تر ډېره له افغانستان سره پر مالی مرستو لاس نیولې، د دې هیواد پر بانکي سیستم یې هم بندیزونه لګولي چې ورسره د هیواد د پیسو لیږد رالیږد بند شوی دی. همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د خبر پاڼې له مخې له قانونو وروسته هغه نور سکتورونه او برخې چې تر اوسه پکې نړیوالو شرکتونو پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې، کرنه، برېښنا او انرژي، ترانسپورت او د خصوصي سکتور په کوچنیو کاروبارونو کې پانګونه ښودل شوې ده. د افغانستان ګاونډیان او ورپسې د سیمې هیوادونه او عربي هیوادونه بهرني مهم پانګوال بلل شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته چین هغه هیواد دی چې ویل کېږي په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د امو حوزې د تیلو او ګازو د استخراج او همدارنګه د عینک د مسو د کان قراردادونه مهم دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن وایي د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پر رسمیت نه پیژندل د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو بل مهم خنډ دی او که هغه لرې شي ښایي ډېر بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې مهم دي. ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھی لگیشتا
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان د رغزی سیمې خلکو د ځلې انتظامی سره د کامیاب مذاکرات وروسته خپل دولس ورځنی احتجاج پرون ختم ک. د خلکو له حکومت د چټک یا تیز انټرنیټ غوښتنه کوله او ځنې نورې مطالبې هم درلودلې. د پارلمان مشران وایي د چارواکو لخوا د ډاډ ترلاسه کولو وروسته یې احتجاج ختم کړی دی. د جنوبی وزیرستان د رغزی سیمې مرستیال کمشنر سلیمان کندی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د خلکو د مسلو هوارولو ته ژمن دي او کار یې په پیل کړی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې حکله تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع راغزی سیم احتجاجی درنے مشرون مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د سلوارم پورز د مقامی انتظامیہ چارواکیو سره کامیاب مذاکرات ناپاس دولسم اورزی احتجاجی درنا ختمہ کړی دو. د راغزی یوت سوسائٹی مشر ارشد خان د مانلی شوی غشتنه په باراکش مشال ریڈیو تا ویایي.
مذاکرات کې د میشترا چې کینو مطالبه ویل کاوالي مطالبه د میشتري جو فرج و هغه د وې چې میز ایجنسی د کومې ادارې د هغه سره خبره کړې دو په درې ورځې کې نو نو د توس په علاقې کې د اتری جو فرج فورن خپل سيږي. نو مو مطالبه چې د کومې میز وا هغه غورلامټا ور او ټیپ تا ور پاکه چې کومو نتورک به حلول وي هغه بنه د میشتنا وې مشار په لګیا کړې دو چې په نابو چار مکمله کیږي. د میز درما مطالبه وا چې هغه ډي اس ال وو د دوی ډي اس ال هغه ټیم هور سره راغلی و د میشتنا وې د انګورو دي د راځي د نو میستر د کړیو د تقریبا 300 ډیمانډ میستر وغلی دي اوس نو ډیمانډ ز میستر وکي چې کیتو را کنکشن کوي میش چار په کړیو د ان شاء الله دا وکي په نشدې زده کې درته طالبان مطالبه چې میش کې ما د بجلی ولوا کی مې کلی سرو شوی وا پاک نه دی وچ دی وکړي چار کم دی شوی د جوړي او د دوی کلی سامان دی دا وچ میش را سوالای دی او چې کینو مذکوره کلی دي داتا مهره ولای دی چې کیم نور پته کلی دي هغه کلی دا سد دی ویلان چې تاسو میستر درمه دفتر ته روشي لټر وکي میجو د خپل د فل
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص چې د راغزی مذاکراتی کمیټي غړی هم و مشال ریډیو ته د مقامی انتظامیہ چارواکیو سره د شوی مذاکراتې په باره کې ویایي.
دولسم عرض دو چې دا خلک په درنا باندې مست وو په دا سوړه کې. نو د دې څلور مطالبه وې چې مو مذاکرات وشول، مذاکرات سیاسي خلک هم وکړل، علما کرام هم وی پکې، او د علاقې مشرون هم وی پکې، او پښتون تحفظ موومنت هم ورسره. د نیز اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي صاحب اگر غلای وو د ځول سره د وابرا چې کیم ایچ ډی وو اگر واستلای وو، او ورسره چې پی ټی سی ایل کیم ایچ ډی وو اغه هر واستلای وو. خلک مطمئن شو، نو روډ حق لو شو، د هر قسم ټریفک ته پورا چې کیما عام شاره وا د انګور اړې او د افغانستان د پاکستان
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د راغځي احتجاجي درنې مشرونو سره د شوی مذاکرات په باراکشه مشال ریډیو ته وویل. راغزی احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم اویل چکا دے مقامی انتظامیہ چارواکیو پا مذاکرات کشے خپل کڑی لاوزینا بنے عمل و نکڑی بیا با دوی پسیما کشے پلوی احتجاج لاس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د کارخانو د انتظام ادارې، د چاپیریال ساتنې ادارې په ملتیا په جمرود کې په غیر قانوني توګه لګول شوی لزګونه د تیګو ماتولو یا کرش ماشینونه بند کړی دي. په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو چارواکو ویل چې دا ماشینونه د آبادیو په منځ کې لګول شوی، ګردونه ته پورته کیږي، د هوا ککړتیا زیاتوي او د زیات شور له وجې د ځایي ولس ژوند سخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي په پام کې لري چې د کرش د ماشینونو دا ماشینونه به له آبادۍ لرې ولګوي، خو د دغو ماشینونو مالکان بیا وایي چې د حکومتي ادارو د ګام سره به د دوی کاروبارونه بند او په زرګونو مزدوران بې روزګاره شي. په دې حق لا نور تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو د فبروري په 28مه په جمرو تختبه کې کرشنګ پلانټونه یا تیګو میدولو ماشینونه تړلي. کرش یا میده شوی تیګي په تعمیراتي کارونو کې کارولې شي. د خیبر ضلع انډستریز مرستیال ډایرکټر رفات خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کرشنګ پلانټونه په غیر قانونی توګه د آبادیو په منځ کې جوړ شوی وو او د ګردونو له امله د هوا ککړتیا زیاته کړې وه، نو ځکه یې وتړل.
پاور کرشر ایکټ 2020 دی، هغه رولز هم 2020 کې دی، هغه رول 6 وایلیشن دی. دا بل ټورنمنت خبره ده چې اخوانتی آبادی ده، دی اخوانتی آبادی ده، نو دا مکمل یو وایلیشن کې دی، سیف ډیسټنس وایلیشن دی. هغه کې جمعات راځي، پول راځي، ترانسمیشن لائن راځي، میجر روڈ راضی پکے مختلف دا سے زائین ہے چاہتا 300 میٹر ریڈیس کے مطلب دوی سارا نجدی زمانگا آگا سیل کرد اے سی سیف سارا لارو جمرود لاغا مو سیل کرد 39 کیسز دی دا ٹول کنا 39 ٹون کرشد دی میڈیکلی کتا سو آگو کنو تروٹ انفیکشن چیس انفیکشن وغیرہ وغیرہ ٹولی بیماری دوی سارا تڑے دی دی کنا
دا خیبر زلی دا کرش پلانٹونو یا ماشینونو اتحادی مشر ابراہیم پردائی وائی چھ دا حکومت دے گام سربا دو دوی کاروبار کار بند شي او پزرګونه مزدوران به ور سره بے روزگار شي.
نو پزرګونه مزدوران دي لګ نه ایجر دي کنه دوزه کې زده لوګ یمرم امور ټیکل واس نشته دا زیبا ټیکل راغنه زل نه شنه خستلای و دای مولا یی چې ګارد نمبر زه چې لوګ یم شخ یم کده ګارد نشم مرشن ګارد نڅک نمبر دا ټول مزدوران کې کور کوي څوک ته نمبر چاکم ګارد د پکې واغله کې طریقہ کار دو و انوایرنمنټل په مو باندې خپل بدموشي خرسي انډستری په مو باندې خپل بدموشي خرسي او وزرګونه مزدوران سره بیا دا سې چې دوه قصره خانه د نن ترلی کبي مو انډا د ګرو خلوب ده کې ګوډي والا د لوډر والا ډمپر والا ډریل والا و د اډو والا چې کومه اډي کوم نه کومه اډي یو کومي اډو کې بیا خالتي او کومي اډي نه خلکو لا کریا ملويږي وزرګو خانه تنن الله چته چې نه شي ورکولای او چې سرشتام نه خزونه هولي په خزونه کې انسان شته خپل تن خوګونه در سره نشته او نور باندې ما قبنتاوي ملکاتا ډیر د افسوس ما کوم دی
په خبر زله کې ویندازې مطابق د محل خوښه 15 سال وختو پورې کرش پلانټونه فعال دي چې لکتر لګا شپږ وزر پورې مزدوران پکې کار کوي. د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې چارواکي وای چې دوی به د کرش پلانټونو لپاره د بادیو نه بهر د غرونو په خوا کې متبادل ځایونه ګوري او مالکانو ته به وای چې هلته دا ماشینونه منتقل کړي. د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو ویلي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس به د دغو ادارو قوانین په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي او چې کومې کارخانې او ماشینونه پکې په غیر قانوني توګه لګول شوي او د هوا ککړتیا زیاتوي نو د هغوی پر ضد به کاروائی کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د لغمان اوسیدونکو یو فرهنګي فعالان وای په دغه ولایت کې تاریخي آبادې او لرغونی ودانۍ د حکومت د نه پاملرنې له وجې د یوې ورځې نه پسې بلې ورځې ته لا د نړیدو لګواخ سره مخ کیږي. دوی د لغمان د اطلاعات او کلتور د ریاست له مسؤلینو غواړي چې د تاریخي آبادو او ودانۍ د ویجاړېدو مخه ونیسي. خو د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین بیا وای چې د تاریخي آبادو او لرغونو ځایونو تنایې په لومړی توبونو کې ده او په داسې یو پلان کار کوي چې لمخې به یې د تاریخي آبادو ساتنې او بیا رغونې تر سره شي. تفصیل په دغه ریپورت کې وري او د دې غړې په اخر کې د بارام جان او سایمناز په خبرګو وازونو سندره هم اوریدل شي.
د افغانستان د لغمان ولایت فرهنګي فعالان له مسولینو نه په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو او آبادو ته د پاملرنې ترڅنګ د زنو تخریب شوو هغو د رغیدو غوښتنه کوي. لیکوال او فرهنګي فعال بشیر سیال وای د لغمان په یو شمیر ولسوالیو کې تاریخي سلی ودانۍ او مشهور زیارتونه د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي او د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې په خبره کې پاملرنه ورته ونشي د وخت په تیریدو سره به لمنځه ولاړی شي.
لغمان زرغونډي چې د تیرو کوشانیانو دورې او د بودیزم تاریخي اثار هم مندل شوی چې اطلاعات پر هنګ سره ثبت یاغی دا ورغول شي ورغول شي دا ډیره مهمه ده. همدارس لغمان کې د همسان بابا زیارت چې یو تاریخي زیارت دی او دا هم اړین دی چې په لغمان کې ورغول شي. د عقل تمامه چې د افغانستان تاریخ ټول کرخه په دې عقل تمامه په یادولو سره رنگینه کیږي او ښه کیږي. نو دا کنات جو وسه د سیلابونو بارانونو له عمله ویجاړه شوی یو څو دیوالونه پاتې دولت نه مخیله ده له اوسنی حکومت ته دغه تاریخي کلا دی ورغوي. لغمان کې شم تړه کلا هم د لغمان تاریخي زینو تاریخي به دوه څخه دی او نه خواله ډنګ کړي نو هیله ده چې حکومت دې تم توجه وکړي.
په داسې حال کې چې د تیر جمهوریت نظام په وروستیو او کلونو کې د لغمان مرکز مهترلام کې سراج کلا ورغول شو او د سیلانانو پر مخ خلاص شو، لیکوال او فرهنګي فعال جاوید مسرور وای د دې تازه رغول شوی کلا ځنی برخي بیا د تخریبی دو لګواخ سره مخ دی.
د سراج تاریخي کلا چې د جمهوریت پر وخت پر ډیر لګخ راغی مصر پر جوړ شو، خو اوس چې موږ ګورو په داخل دغه تاریخي کلا کې څنګه چې مناسبه ده په شکل تر استفاده نه کی، یعنی ځین ځایونه کم کم تخریب شوی. د دې تر څنګ محترم زیارت چې دا یو تاریخي او مذهبي ځای ده، چې موږ جمهوریت کې ورغول شو اوس به اوس په کار د چلته باغونه
لیکوال او فرهنگی فعال نظر افغان وای خلق د تاریخی آبیدو او لرغونو ودانیو سره سطحی چلن کوي او لامل دا گنی چی د دې ولایت مسؤولین ورته پام نه دی اړولې.
ل میلیونو افغانیو لګښت سره سره اوس هم خلک په ډیره بې پروايي سره او په ډیر سطحي ډول لدغه عبیدو سره چلند کوي. مربوطه ادارې په ځنګړي ډول اطلاعات فرنګ ریاست لاړه خبرته هیڅ دغه حکومت تدبیر نشته چې دغه په بنا دي دغه عبیدی نه یوازې دا چې دی ودی ساتل شي، بلکې تر څنګ نور هغه عبیدو ته چې هغه لا هغه باندې کار نه شوی نه دی رغول شوی.
بل نور ته د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر نادر مخور وای په دې ولایت کې به ټول هغه تاریخي ځایونه ورغول شي کوم چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوی او د تخریب ویره ډیره ده.
دوه پنځوس تاریخي آبیدې او لرغوني سیمې لرو چې خوشبختانه له دې څخه تقریبا پنځه شپږ رغول شوي دي. په تېر حکومت کې په یوې کار روانو چې اوس د هغې کار ولاړ ده، تقریبا نوي فیصده کار شوی او په هغې باندې موږ په خپلو هلو ځلو کې یو چې هغه بیرته بیا ځلې کارونه شروع شي. موږ د یو منظم پلان له مخې چې د سیمې له خلکو سره د عامه پوهاوي ناستې لرو، هغه کومې تاریخي سیمې چې هلته نږدې دي یا تاریخي آبیدې التدید غشیم خلکو سره ناسی کو د غی ارزښت ورته وی چې د پغه ارزښت او تاریخي قدابت باندې پوي شي تر څو دې په ساتنه کې له دولت سره همکاري وکړي.
خود لغمان فرهنګیان وای چې په افغانستان کې جګړو طبيعي پتون خپل سرو کیندنو او د مسؤولو چارواکو نه پاملرنه هغه سدي چې لرغونی زاینې د ورکیدو لګو اکثر مخ کړی دي.
دا مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو باندې زما خطا کوم دا سترګي بس کو تړې زما ګنا کوم دا تاسو فیصله وکړې اے خلکو اے خلکو نچکړی یاري مو سترګي سلا تور وی جانا